د جنوري په 15مه نیټه په جنیوا کې د سوریې په اړه یو سیمیز او نړیوال غونډه جوړ شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاز استیفن دی مستورا پرون په ریاض کې وو او د سعودي عربستان له چارواکو سره پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو خبرې وکړې. فرشته جلال زی پرې راپورټ لري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریې لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استاز استیفن دی مستورا سره خبرې کړې دي. د سعودي عربستان رسمی خبری آژانس د الجوبیر په حواله ویلي چې په سیمه کې رواني سیاسي لانجيبه د سوریې د کړکیچ د حل لپاره د ملګرو ملتو د سازمان پر هڅو ناوړه اغیزونه کړې. هغه وروستی لانجيبه چې د سیمې پر حالاتو یې منفي اغیز کړی دی، د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغیز ونه کړی چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې په راتلونکي کې هیڅ ډول رول نه لري. په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری د قهرجنو خلکو تر حملې وروسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پرې کړې او متحده عرب اماراتو هم د سیاسي روابطو د محدودولو پرېکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. داسې اندېښنې شته چې ښایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پېښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکره وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤول میخایل ژکیو پرون ویل په سوریه کې د شکلو خواو ترمنځ خبري پلان شوی او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به یې په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاد استیفن د میستورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ییز لانجيبه د سوریه د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. د میستورا وویل په سیمه کې له روانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ضایع کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
او د ماښام له وو بجو له سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. مخیله دي چې دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. په کلتوري او فرهنګي چارو کې د خوستي ځوانانو د ونډې په اړه راپور راخلو. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په علمي او فرهنګي چارو کې د ځوانانو ونډه ډېره شوې او تر ډېره دوی اوس علمي او اکاډمیک څېړنو ته مخه کړې. یو شمېر دغه ځوانان چې پخوا به شعر او شاعري کوله اوس ویل کېږي چې ډېر دوی نثرونو ته، د نثر لیکلو ته هم مخه کړې ده. نور حال به له خوست آزادۍ رادیو د خبريال نجيب الله الخيل پر رپورټ کې واوري.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. کرکتونکی فرید الله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډیر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډیر لوی کار ورته وشو، خاصتا په نثر په برخه کې ډیر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل د شول. زموږ هغه علمی ادارې مثلا لکه پانتون چې د هغه د پاره ډیر اثر وژباړل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوي فکرونو سره آشنا شو. د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي هغه سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
د خوست شیخ زاید پانتون استاد نور الله لیوان خیل په دې ورستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغه چې په علمي مؤسساتو کې داس نه وای هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت په خواته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکو د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
د خوست په مرکز او زینو اطرافي سیمو کې د مهال رونه اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډيږي او د برخه ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو او نظمو شاعرا چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي، د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېزې کړې دی.
د تړون اونیزې مسؤل سپین روان نورزی ادبي غونډې او هنري بندارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبي غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشري تنویر کړلو، دوی مطالعې ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبي فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
د یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پوهنتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسې، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتونکي وایي کچېرې دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوې نورې هم ډېرې شي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي، ولزنی کورنۍ ام شومان لوبته نه پریږدي.
زه لا به وختم هغه لا به خراب شوید اڅشته
لوبي د ماشوم په ذهني او جسمي وده کې رول درلودلې شي.
په ترکیه کې په نورو هوادو کې په ډېر سړنې وسولې چې تحقیقات وسې چې خاوري په خاورو کې لوبي په ټوله کې لوبي د ماشوم په وده د ماشوم پر رشد ډېر اغېز لري.
درنو اوردونکو، ارواپوهان وایي چې د ماشوم د طبي زده کړې لپاره تر ټولو ګټوره لار لوبي دي. لوبي د ماشوم استعداد او مهارت ته وده ورکوي، ماشوم له رواني پلوه خوښ ساتي او ذهن ته یو ډول خاص آرامښت وربخي. کله چې ماشوم له ذهني پلوه خوښ او آرام وي، له جسمي اړخه هم ښه وده کوي. که څه هم افغانستان داسې یو هیواد دی چې د ماشومانو د لوبو لپاره اسانتیاوې پکې کمې دي، خو بیا هم که کورنۍ وغواړي تر یوه حده خپلو بچو ته د لوبو ځای او وسایل برابرولی شي. خو ځینې کورنۍ سره له دې چې دا کار نه کوي، بلکې ماشومان له لوبو نه منع کوي هم. کله وایي چې ځان او کالي چټلوي، کله بیا په دې نظر وي چې د لوبو لپاره وخت نشته، ماشومان باید یوازې لیک لوست وکړي. په دې ډول دوی د ماشومانو جسمي او ذهني ودې ته پلوی لاستوان رسوي. د کونړ اوسیدونکي پښتانه داسې څوک ده چې په ماشومتوب کې له لوبو نه منع شوی و.
ما زیاتره کوچوال کې یو رول لرم، منې دوه کاله کشر دی، ما وقې په لوبه کې یا به چندري یو ځای کله یا به چارمغز بورد کوم. تیغ وخت د خرمه زړین دی، هغه به مونږ خپل سپین کول، به مونږ پاغي، به مونږ لوبه کوي، به مونږ تشله بورد کوم. نو دا لوبه ما ډیر خوخ وی او لوب میکړي. ما سپخین به وغه به چې تاسو باید ویده شئ، څه کوي خوب درته خني مغز مو آرام شي. ما وچ ول چې مور می ویده شول یا سم لا سره زبر ووت، ما هغه به ویده نه و. پته چې زه په لوبه کوم یا په چندري کې ومه تشله بورد کوله را بل خي وسو سپیډ به ونه ورانه ما شو خم خو غیبره تول چوی ده شه ما چول لچغه سره کی خوسته او زربو وتل بیر لوب میکولی.
دا چې ما شمون د لوب په وخت کې څومره خوښ وي، د کابل په خوشحال خان کې له 15 کلنې سولې سره په داسې حال کې غږی دی چې د ننځکی لاک سره لوب کوي.
لوب کومه شپس خنک یاره امرزه بل نه کی وخت منده سپ په دنه او اسا ما به وخت ما انګفن مول می اخسو ای که د نویم فیشانو مجورتل اگر مکل از این دوفون اگر نوی خراب شوید اکسشته خوخ ده نویم ده شی فیشانو نلوبی کنه فیشانو نجورتا که اگر
ځینې کورنۍ بیا ماشومان له لوبو نه ویروي. د پکتیا اوسیدونکو مینه وایي چې دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري.
پرون همې وخته فلاره باندې چې زه تیردم، د خیراتګر خواته چې یو ماشوم ناست و، د خپل لمسی ته ویل چې دغه دی، دغه لوب ډېرې کړې دي، شوخی کړې ده، ځکه اوس دلته ناست دی، د سړی تښتولی دی. ما خور ته وویل مل داسې ما ورته وایي ذهن مه خرابه او پرېږده چې لوبه وکړي، وایي نه خو شوخی کوي مل دوی په شوخی باندې مه ویروي، د زړه شوخی ته اوس کېږي، لوبو ته کېږي.
ماشومان د ژوند د خوږو او ترخو تجربې د لوبو له لارې کوي. د کابل اوسیدونکي میرمن فضلی وایي چې ماشوم سره باید مرسته وشي چې کومه لوبه څه وخت او څه ډول وکړي، نه دا چې هغه لوبونه وویرول شي.
که دوی باندې وځي یوه لوبه ترسره کوي، هغه جامې ککړېږي یا ناپاکې کېږي، نو دوی خپل ماشومان وهي چې مور پلار او هغه څوک چې د ماشومانو سره دي دومره زیات سخت ګیرونه واوسي چې ماشومان د لوبو کولو ته پرې نه ږدي. هغه لوبې چې دوی فکر کوي چې ماشوم د خطر سره مخامخ دی یا کوم داسې ځای دی چې هغې کېدای شي خپل ځان ته زیان ورسوي، نو ماشوم ته که په خوږه لهجه هم ووایي چې زویه یا لورې دغه کار مکوه، دغه ښه کار نه دی، نو شاید ماشوم هغه خپل ځان کې داسې یو احساس پیدا کړي چې زه هم یو لوی یم او دغه کار باید ونه کړم. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې ماشوم پوهول کېږي نه، یوازې وهل کېږي، او زما له نظره چې باید ماشوم ته اجازه ورکړل شي هغه څه چې کوي او هغه باید وکړي، لوبې ترسره کړي، ځکه چې د ماشوم شخصیت د هماغه د هغې فکر او لوبو څخه پیلېږي.
وګما چې مور د وای د خپل له ماشومان سره په لوبو کې برخه اخلي، ځکه پویږي چې لوبې د ماشوم پر روح او روان ډېر ښه اغېز کوي.
زه خپل چې د دې سره کار کوم، کله کله مثلا یو خود لوبو ځای چې مې جوړ کړی دی هغه دی، بل علیحده د دې لپاره مثلا موبایل دی چې په هغې کې مې بعضې د هغه سې ګیمونه چې تعلیمي ګیمونه وي چې هغې نه دې شی زده کولی هم شي او د دې ساعت هم تېرېږي او ذهن هم رشد کوي. هغه سې ګیمونه دي، حتی زه خپل ورسره کینم، هغه کوم کتابونه دي ورته د قصې کوم، ورته البته هغه سې قصې کوم چې دی نه یو څه زده کړي. د ښه جنۍ مثلا د خرابې جنۍ، ښه جنۍ کوم صفتونه لري، خرابه جنۍ کوم صفتونه لري، خالک باید سره قمی څنګه یي، دغه قصې کوم ورته هم قصه کیږي هم د دې ساتریږي هم یو شی زکې د دینه.
کچېر موک دیار کار لپاره مهال ویش ولرو، نو هم باید ماشومان او هم د لویانو ژوند په سمتوګه مخکې لاړ شي. د وردګ اوسنکه زیرمل وایي چې د دوی په کور کې د ماشومان د لوبو او لیک لوست وخت معلوم وي، ځکه دوی دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي.
تقسیم اوقات په کار دی، باید دوی په غی درس په وخت خپل درس یا زده کړې وکړي او د لوبو په وخت کې دوی لوبې کوي. خو متاسفانه د موږ تاسو چاپیریال ته چې ګورو د لوبو دپاره مساعد نه دی. په سر د دو مشکلات هم لازمه ده چې ماشوم ته موږ تاسو وخت ورکړو تر څو هغه خپلې لوبې وکړي. د لوبو وخت ورته تعین کړو، ګاز یا ټال خوري، بایسکلونه د سپورتي د غین استفاده کوي، داسې لوبو توپونه مې ورته برابر کړي په موږ باندې، کله فوټبال کوي کله والیبال کوي، ماشومان سره اخته دي. او دا د موږ ګاونډیان هم راځي، اکثریت د موږ د ماشومانو سره د موږ په داخل د اویلۍ کې لوبې کوي. د ابتدایي دوره کې زه اول نمره وم، علت دا و چې زه په خپل وخت لوبو ته پرېښودلم، په خپل وخت درس ته هم، خو کله به چې د لوبو نه راوګرځولم کومه وخت داسې ډېر ندرتن ویلی شم، خو په ما به ډېره سخته تمامېده.
دا هم مناسبه نه ده چې د ماشوم د لیک لوست او د خوب وخت دې هم په لوبو تیر شي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیار وایي کله چې ماشوم نو ډېرې خوښېدل چې ټوله ورځ لوبې وکړي، خو کورنۍ یې له لوبو سره لیک لوست ته هم هڅاوه.
مطالعه ریسرچ ترسره شوی وي، هغه ماشومان خصوصا ګیم وایي، یعنی گیم کوي یو څه حدا پورې په هفته کې یو ځل یا دوه ځل، دغه ذهن چې دی تقریبا د 50 تر 60% پورې دی زیات نظر هغه ماشومان د